ګرانو اوریدونکو السلام علیکم. وخت په افغانستان کې د سهار 8 بجې شوې. زه صفی الله ستانک زایم د ازادي رادیو د خبري پروګرام ته خراغلاس کوم. پیل په خبرونو کوو. د افغانستان مرکزی بانک پرون کابل ته د یوې بلې 2.5 میلیون ډالریزی بستی د رسیدو خبر ورکړ. دغه بانک په یو خبر پاڼه کې ویلي چې له افغانستان سره د نړیوالو د بشري مرستو په ترڅ کې دا د نغدو مرستو یو شتمه بسته ده چې کابل ته رسیږي. د بانک د دغو مرستو د هرکلي ترڅنګ ژمنه کړې چې دغه پیسې به په شفاف ډول ولګول شي. دغه نغدي مرستې چې تر اوسه مرسته کوونکي سرچینه نه ده معلومه، د افغانستان نړیوال بانک ورکول کېږي او د افغانۍ د ثبات لپاره چې د بهرنیو اسعارو په وړاندې لا کمزوري نشي مهمې ګڼل کېږي. نړیوال بانک وایي په افغانستان کې سیاسي بحران د دې هیواد خصوصي سکتور ډیر ځپلی دی. دغه بانک پرون پنجشنبه د افغانستان د خصوصي سکتور په اړه د یوې چټکې سروې نتیجه خپره کړه او د پښتونکو سوداګرو له دریو یو ویلي چې د 2021 کال د اګست له میاشتې وروسته یې خپل کاروبار په موقف ډول ځنډولی، خو نورو چې خپل فعالیت ته دوام ورکړی ویلي چې د اړتیاو کمېدو ته په پام اړ شوي چې خپل کاروبار له سره تنظیم کړي. نړیوال بانک د خصوصي سکتور په اړه دغه چټکه سروې د تیر کال په اکتوبر او نومبر کې ترسره کړې ده. اکثریت ګډونوالو یعنی 82% ویلي چې د تولیداتو او د خدمتونو پیرودونکي خورا کم شوي او اړ شوي چې فعالیت کم، پانګونه کم او کارکوونکي رخصت کړي. د استرالیا د کډوالو شورا د پارلماني کمیټې د هغه وروستي راپور هرکلی وکړ چې له حکومت غواړي له افغانستان سره د مرستو د تنظیمولو تر څنګ 16,500 افغانانو ته د ویزې ورکولو پروسه چټکه کړي. د یو پروګرام له مخې به په څلورو کلونو کې دغه افغانان استرالیا ته لیږدول کېږي. دغه شورا ویلي د استرالیا د کورنۍ چارو وزارت ته اوس په کار ده چې پر دې مسلې چې څومره ژر دغو افغانانو د ویزو پروګرام تطبیق کولی شي غور وکړي. د طالبانو د بهرنیو چارو وزارت وایي د دغه وزارت دوهم سیاسي مرستیال فیضان الله ناصری په کابل کې د ایران د سفارت له مسؤلینو سره په غونډه کې په ایران کې له افغان کډوالو سره د هغه هیواد سرحدي او انتظامي ځواکونو د ناسم چلند اړوند موضوعاتو باندې خبرې کړې. دغه وزارت ویاند عبدالقهار بلخي په خپل ټوټر پاڼه لیکلي په دې اړه د طالبانو د حکومت او ولس اندېښنې د ایران د سفارت له مسؤلینو سره شریکې شوې تر څو خپلو لوړپوړو چارواکو ته ورسوي. په دې وروستیو کې راپورونو له مخې یو شمېر افغان کډوال د ایران په بېلابېلو ښارونو کې د ایراني چارواکو او خلکو له بد سلوک سره مخ شوي دي. او د امریکا د بهرنیو چارو وزیر انتوني بلینکن وایي واشنگتن به پرې نږدي چې څوک اوکراین ته د وسلې او مهماتو د لیږلو خنډ شي. بلینکن پرون پنجشنبه د بلجیم پلازمېنه بروسل کې د ناټو په مخر کې خبریالانو ته وویل متحده ایالات دا څېړي چې څه ډول نوې وسلې اوکراین ته ورکولی شي. نوموړي پرون اوکراین د روسیې د بې دلیله یرغل په خاطر له اوکراین څخه د خپل هیواد د ملاتړ ډاډ ورکړ. د خبرونو تفصیل د ازادي رادیو په ویبپاڼه ازادي رادیو ډاټ کام کې لوستلی شئ. ورزو د پروګرام معرفي ته د پاکستان د ستري محکمې لخوا پریکړه شوې ده چې سبا ته یعنی د اپریل په 9 دی د دغه هیواد ملي اسامبله چې څو ورځې مخکې منحل اعلان شوې وه بیرته اعاده شي او د صدر اعظم عمران خان د خلاف د بې باورۍ رایخیستو بهیر پیل شي. د بېلابېلو ګوندونو او عامو خلکو نظریات څه دي؟
دا ډېر ښه فیصله هغې د وکړه ځکه چې د آئین پاسداري دا د 22 کروڑ عوام فیصله ده
او دا ډېره ښه فیصله سپریم کورټ وکړه ځکه چې که داسې کېږي نو داسې به نور حکومتونه هم راتللی او داسې به د خپل ځان لپاره ډېره یعنی طریقې استعمالول.
د اروپایي پارلمان غړو د طالبانو حکومت له شپږم ټولګي پورته نجونې له زده کړو د بې برخه کېدو په خاطر په کلکه وغانده. د اروپایي ټولنې یو مشر چارواکي جوزف بوریل وویل
طالبان باید خپل پریکړه بیرته واخلي، هغه پریکړه چې د نجونو زده کړې محدودوي.
د پاکستان د حکومت لخوا تازه لګېدلو محدودیتونو ګڼو خلکو ته ستونزې پیدا کړي.
لارې بندې دي، داسې رقم حکومت دی، داسې رقم دا موجې میاشته ګوره افغان زنانه راځي په ګیټ کې شپې ورځې سبا کې.
تر دې شېبې د ازادي راډیو خبرې ټولګه.
د پاکستان ستري محکمې پریکړه وکړه چې ملي اسامبله یا پارلمان د بیرته اعاده شي او سبا شنبه دی. په دې جرګه کې د صدر اعظم عمران خان د خلاف د بې باورۍ په اړه د رای اخیستو بهیر چې نوموړي د تېرې یکشنبه پورز مخه ونیوله بیرته پیل شي. د عمران خان په سپارښتنه د پاکستان ولسمشر عارف علوي پارلمان لغوه کړی او ویلي و چې په نوي ورځو کې د نوي انتخابات ترسره شي. تفصیل نوریاس نوري اورو.
دا د اپوزیسیون ګوندونو د بزرګونو پلویانو نارې سوري دي چې د پاکستان د سترې محکمې له پریکړې وروسته تېره شپه واټونو ته راوتلي وو او د سترې محکمې د پریکړې د هرکلي تر څنګ د خپلو ګوندونو په پلوي شعارونه ورکول. د پاکستان ستره محکمه په قدرت کې د پاکستان د صدر اعظم عمران خان د پاتې کېدو مخونی ولا او څلور ورځو بحثونو وروسته پرون پنجشنبه پریکړه وکړه چې په ملي اسمبلی کې د هغه خلاف د بې باورۍ په اړه د رایې اخیستو باطلول د اساسي قانون خلاف و. عمران خان د تېرې یکشنبه په ورځ په ملي اسمبلی کې په دې اړه د یوې لایحې مخه په دې خاطر نیولې وه چې تقریبا دا مسله یقیني وه چې که د هغه خلاف د بې باورۍ رایه واخیستل شي نو دی به بې واکه شي. د پاکستان ولسمشر عارف اولوی د عمران خان په سپارښتنه پارلمان لنګ او په نوي ورځو کې د نوي انتخاباتو د ترسره کېدو اعلان کړی و. خو د سترې محکمې د قاضیانو پنځه کسیز پلاوي پرون په بشپړ اکثریت پریکړه وکړه چې دغه اقدام د پاکستان د اساسي قانون خلاف دی او امر یې ورکړ چې ملي اسمبلی یا پارلمان د بیرته اعاده شي. د پاکستان د سترې محکمې د وکیلانو د ټولنې مشر احسن بهون دا د اساسي قانون د تطبیق لپاره یوه مهمه پریکړه وبلله او وی ویل ولسته مبارکي ورکوم ځکه نن قانون بیرته برلاسه شو. اجازه راکړئ په ځانګړي توګه دا ووایم چې دا د کوم سیاسي ګوند بریا نه ده، دا د پاکستان د اساسي قانون بریا ده. د سترې محکمې د دغې پریکړې له مخې به ملي اسمبله سبا د اپریل په نهمه غونډه کې وي او د عمران خان د سلب اعتماد په اړه پر وړاندې شویو مسودې به رایې اخلي. که د اپوزیسیون ګوندونه یې وګټي نو به د عمران خان پر ځای د نوي صدر اعظم لپاره رایې اخیستل کېږي. د پاکستان د صدر اعظم عمران خان د بې واکه کېدو لپاره اپوزیسیون ګوندونه د 324 کسیزې ملي اسمبلۍ 122 غړو مثبتې رایې ته اړتیا لري. د قانون له مخې انتخابات باید په دریو میاشتو کې ترسره شي. خو د انتخاباتو کمیسیون د پاکستان ولسمشر ته په یوه استولي لیک ویلي چې تر اکتوبر میاشتې پورې به ناممکنه وي چې انتخابات ترسره کړي. د پاکستان د اپوزیسیون نواز نون ګوند مشر شهباز شریف چې وایي د عمران خان پر ځای پلویانو د صدر اعظم څوکۍ ته نومولی د سترې محکمې د پریکړې هرکلی وکړه او هغه د عدالت د قانون د برلاسۍ بریا وبلله. شهباز شریف په یوه خبری کانفرنس کې وویل چې که اپوزیسیون عمران خان بې واکه کړي نو د ده لپاره به لاره هواره شي. خو عمران خان چې د پاکستان د کرکټ پخوانی نوموتی لوبغاړی دی ویلي چې د سترې محکمې د پریکړې په وړاندې مبارزې ته به لکه هغسې چې د پاکستان لپاره تر وروستي توپ اچونې مبارزه کوله دوام ورکړي، نن به ملت ته وینا وکړي. د پاکستان د جوړېدو رئیسې په تیرو 15 کلونو کې د دې هېواد هیڅ یو صدر اعظم خپل دوره نه ده بشپړه کړې.
و هم اوریدل چې سبا به د پارلمان د اعادې بهیر بیرته پیل شي. البته د پاکستان سترې محکمې دغه پریکړه بېګا ناوخته کړې ده. دا چې د ځینو سیاسي ګوندونو او عام خلک په دې اړه باندې څه وایي پام وکړئ د خلکو غږونه.
زما نوم جاوید ګل دی او اشرف روغ چوکیادګار سینیئر نائب صدر یم. مرکزی تنظیم تاجران سره چې دی تعلق ساتم. موجوده چې کوم د سپریم کورټ فیصله یعنی د آئین پاسداری حواله سره چې کوم سناو شو نو دا ډېر ښه فیصله هغې وکړه، ځکه چې د آئین پاسداری دا د 22 کروڑ عوام فیصله ده او موجوده په دې فیصله سره عوام ډېر زیات خوشحاله دي. قومی اسمبلی کې چې کوم د آئین ماتېدل او آرټیکل 5 چې کوم دوی لاګو کړو نو هغه د 22 کروڑ عوام دل آزاري شوی وه.
زما نوم مختار دی، زه تغبیر اوسیدونکی یم او تعلق مې د جماعت اسلامی سره دی او دا ډېره ښه فیصله سپریم کورټ وکړه، ځکه چې که داسې کېږي نو داسې به نور حکومتونه هم راتللی او داسې به د خپل ځان لپاره به یین غیر یعنی طریقې استعمالولی او خپل حکومت پرې کولی، لکه څنګه چې دی پی ټی آی ګورنمنټ وکړه کوم سپیکر ډیپټي سپیکر چې کوم فیصله غیر عینی نو دېنه مخکې هم دغه شان یو کار شوی و چې مشرف په دور کې او هغې باندې بیا سپریم کورټ فیصله راغلې وه. خو چونکې هغه فیصله عملي نه شوله او هغې لپاره بیا بل بین جوړ شو نو د هغې د وجې نه داسې دا فیصله هم وشو. دا فیصله کوم رااله نو دا په 5-0 کې رااله، ځکه چې 5000 ججان په مخالف کې او چې جم نشته دی. ان شاء الله ردی به زموږ دا عین ډیر ښه د غراشي.
السلام علیکم، زمان محمد جنید دے او زمان تعلق چکم دے نو هغه د سوشل ډیولپمنٹ سیکٹر سره دے. د دې فیصلې په اړه کې خو بزه دا وې ما چې اول خو پکار دا و اپوزیشن لا چې حکومت له ټایم ورکړی وي چې د خپل ټایم پوره کړی وي 15 کال چې کوم د دې ټنور دے او د هغې نه بعد بیا چې کومه غلطي وزیر اعظم صاحب نو شوله پکار دا و چې آئینی دغه باندې د عمل کړی وي چې کوم عدم اعتماد د خلاف راغلی او هغې کې اسمبلی له مطلب دا ده چې موقع ورکړی وو اپوزیشن لا چې هغه خپل عدم اعتماد پېښ کړی وو. دا سه جذباتي فیصله نو وکول پکار دې سره فیډریشن کې ډېر پرابلمز راغلل او مسائل نورم زیات شول.
السلام علیکم زما جاوید نوم دی د جمعیت اسلامی ضلع چارسده دی سابق جنرل سیکریټری یم او نن چې کوم دا سپریم کورټ فیصله وکړه نو دا په اصل کې نه د حکومت نقصان دی او نه چې کوم دی د حزب اختلاف ګټه ده بلکې دا د پاکستان د آئین ګټه ده او د پاکستان آئین بچ شو او د پاکستان آئین چې بچو دی مطلب چې پاکستان بچ شو
امروز حقوق هسته ایمون رو تصدیق
going to put America first.
Referendum
democracy is not the buildings, it's not the monuments, it's you.
لا ازادي رادیو سره وسی او تر نورو زر د افغانستان سیمه او نړۍ له حالاتو خبر شي.
ازادي رادیو ته غوښتست د اروپای پارلمان غړیو د طالبانو د حکومت لخوا لشپګم ټولګي پورته د جنونو د زده کړو ممانعت وغاند. دوی پرون په یو غونډه کې د طالبانو له حکومت څخه وغوښتل چې خپله پریکړه بدله کړي. تر دې مخکې یو شمېر مختلفو لورو له طالبانو ورته غوښتنه کړې وه چې پر نجونو او ښځو محدودیتونه دي لیرې کړي، خو طالب چارواکي تر اوسه په دې اړه له خپل دریځ نه دي په شا شوي. په دې اړه پام وکړئ دغه رپورټ ته.
د اروپایي پارلمان غړو د نجونو پر زده کړې د طالبانو د لګول شوو محدودیتونو په اړه ژوره اندېښنه څرګنده کړه. اروپایي پارلمان پرون پنجشنبه د یوه پریکړه لیک په صادرولو سره له طالبانو وغوښتل چې د تیرو ژمنو پر اساس د لګول شوي محدودیتونه لرې کړي او ډاډ دې ورکړي چې د افغانستان ټول وګړي زده کړې ته لاسرسی ولري. د اروپایي پارلمان استازو ویلي په افغانستان کې د نجونو او ښځو وضعیت ته اندېښنه لري او له زده کړې او کار څخه د نجونو او ښځو د محرومولو په اړه د طالبانو اقدام غندي. په پریکړه لیک کې دغه راز غوښتنه شوې چې ټولو نجونو او ښځو ته د اساسي حقونه ورکړل شي. په پریکړه لیک کې له 2 کیلومتره لرې سیمې ته له شرعي محرم پرته د ښځو پر سفر د بندیز په خاطر هم پر طالبانو سخت انتقاد شوی دی. تر دې یوه ورځ مخکې د اروپایي ټولنې د بهرني سیاست مشر جوزف بوریل په یوه بله غونډه کې په افغانستان کې د نجونو او ښځو د وضعیت په اړه اندېښنه وښوده او د طالبانو له حکومت څخه یې وغوښتل چې د افغانستان د ټولو وګړو د حقونو درناوی وکړي. طالبان باید خپله پریکړه بیرته واخلي. هغه پریکړه چې د نجونو زده کړې محدودوي نه د موږ او نه هم د نړیوالې ټولنې لپاره، بلکې د افغانستان د خلکو د راتلونکي لپاره دې بدله کړي. طالبانو پر افغانستان د بیا ځلي واکمنېدو رئیس په تېرو څه باندې 200 ورځو کې له شپږم ټولګي پورته نجونې نه دي پرېښې چې ښوونځي ته لاړې شي. د نجونو زده کړه او د ښځو کار کول د طالبانو د حکومت په رسمیت پیژندلو لپاره د نړیوالې ټولنې یوه اساسي غوښتنه ده. د طالبانو حکومت ویلي تر هغو به د نجونو پر مخ د منځنیو ښوونځیو او لیسو ورونه تړلي پاتې وي چې یوه طرحه نوې جوړه شوي. له دې مخکې هم د ملګرو ملتونو په ګډون د بشري حقونو یو شمېر ډرو د طالبانو له حکومت څخه غوښتي وو چې د نجونو پر مخ ټول ښوونځي بېرته پرانیزي. د بشري حقونو د څار سازمان د ښځو د چارو مسؤلې دربار په دې وروستیو کې ازادي راډیو ته وویل چې د نړۍ پر مخ افغانستان یوازنی هیواد دی چې د جنسیت له مخې نجونې له زده کړې منع کړی شوي دي.
د کیلو هرتز په حساب په لنډو څپو د ازادي راډیو خبرونه
په 9400 اتیا
2000 اویا
15000 نوي
او 1000 اتسو اتیا کیلو هرتز اوریدلای شي.
په افغانستان کې پر خبريالانو او درسنیو پر کارکونکو د طالبانو د حکومت لخوا د فشارونو د زیاتیدو په ترڅ کې ملګرو ملتونو یو ځل بیا د طالبانو لخوا د خبريالانو پر نیول کېدو اندېښنه وښوده او له طالب چارواکو یې وغوښتل چې د رسنیو بیرول دي ودروي. طالبانو په هلمند کې سیمه ییز خبريال بسم الله وطن دوست له 2 ورځو توقیف وروسته پرون خوشې کړ، خو په غور کې د افغان خبريالانو د خوندیتوب کمیټې استازی او خبريال غلام رباني هدفمند چې 2 ورځې مخکې نیولی تر اوسه ورسره بندي دی. تفصیل په دغه رپورټ کې.
ملګرو ملتونو پر طالبانو غږ وکړ چې د رسنیو له بیرولو د لاس واخلي. دا خبره د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو مرستندوی ماموریت یوناما پرون پنجشنبه په یو ټویټ کې کړی او ویلي دي چې د طالبانو لخوا د ژورنالیستانو او د رسنیو د کارکوونکو خپل سری نیونو کې چې ارتباط ورسره قطوي د کموالي نښه نه لیدل کېږي. یوناما ویلي بسم الله وطن دوست چې په هلمند کې له یوې سیمه ییزې رسنۍ سره کار کوي له 10 ورځو توقیف وروسته چې ارتباط ورسره قطع و خوشي شو، خو نور بندیان شول. یوناما په خپله ټویټر پاڼه کې د افغان خبريالانو د خوندیتوب کمیټې هغه خبر پاڼه هم ایښې چې پرون یې خپره کړې او پکې په غور ولایت کې د طالبانو د امنیتي ځواکونو لخوا د 2 خبريالانو په نیولو اندېښنه څرګنده شوې ده. د افغان خبريالانو خوندیتوب کمیټه ویلي چې د چهارشنبه په ورځ په غور کې د دې کمیټې استاذ غلام رباني هدفمن په خپل دفتر کې د کار کولو په مهال طالبانو د امنیتي ځواکونو لخوا ونیول شو. له هغه سره یو ځای په غور کې سیمه ییز خبریال ګل احمد خسرو هم ونیول شو چې له دوه ساعته پښتنو ګرویګنو وروسته خوشې شو. خو د خبر پاڼې له مخې د دې کمیټې استاذ ښاغلی هدفمن تر اوسه په توقیف کې دی. د کمیټې دغه راز ویلي چې په دې اړه چې ولې دغه خبریالان نیول شوي له مسؤولو ادارو سره یې پرله پسې تماسونه نیولي خو هیڅ معلومات نه دي ورکړل شوي. د افغان خبریالانو د خوندیتوب کمیټې د طالبانو پر امنیتي چارواکو غږ وکړ چې غلام رباني هدفمن ژر تر ژره خوشې کړي او له اړوندو ادارو غواړي چې دا سپیناوی ورکړي چې د کومو قانوني دلایلو پر اساس دغه خبریالان نیولي وو. د طالبانو د حکومت ویان او د اطلاعاتو او فرهنګ مرستیال وزیر ذبیح الله مجاهد وی رسنۍ باید د هیواد د جاري قوانینو او اسلامي اصولو سره سم خپرونې وکړي او ځینې وختونه کې خبریالان د دوی د ادارو لخوا احضاریږي یوازې وضاحت ترې غوښتل کیږي، نه دا چې د ده په خبره پر خبریالانو محدودیت لګول شوی. خو د خبریالانو او د رسنیو مدافع ټولنو په دې وروستیو کې پر خبریالانو او د رسنیو پر کارکوونکو د طالبانو د فشارونو د زیاتېدو په اړه اندېښنې ښکاره کړې. د افغانستان د خبریالانو فدراسیون په دې وروستیو کې وویل چې یوازې په تېره مارچ میاشت کې د طالبانو د حکومت له لورې په دې هېواد کې له 22 خبریالانو سره تاوتریخوالی شوی او لږ تر لږه 15 غږیزې او انځوریزې رسنۍ تړل شوي دي.
ازادي راډیو د بشري حقونو د ساتنې پلوي کوي.
وربشو تورخم ته هلته د پاکستان د حکومت لخوا تازه لګیدلو محدودیتونو غاڼو خلکو ته ستونزې پیدا کړي. فرات شینوار ریپورت لري.
افغان وګړي وایي چې کله نه په تذکره او پی وار کارت باندې په تورخم دروازه تګ راتګ تړل شوی نو د دوی مشکلات ورسره زیات شوي. د خیبر انتظامی چارواکو د مارچ په 9 نیټه تصدیق کړی وو چې په تورخم کې وفاقي حکومت په امر د نادره هغه مرکز تړلی چې د افغان وګړو تذکرو پیوار کارت تصدیق به کاوه او د پاسپورت او ویزه پرته به پرې په تورخم د تګ راتګ اجازه ورکوله. افغان وګړي وایي چې علاج، کاروبار او خپل خپلوانو سره لیدو کتو لپاره په تورخم د افغانستان او پاکستان ترمنځ زی راځي او هر تنی د دې وسن لري چې پاسپورت جوړ کاو د پاکستان ویزه واخلي. سنی افغان وګړي مشال ریډیو سره خپل مشکلات شریکوي او دوی وایي
ویدلا د جلال آباد دا مسلې چې ټوله خو څه خو ګیر دي سي دي خو ګیر دي لارې بندې دي داسې رقم حکومت داسې رقم دا جوجي میا چګورا اخوان زنانه راځي په ګیر دي شپې ورځ سبا کې اسلامي ملکونه دي تذکيره بندې کړې دي ټول ګیر دي مورم ګیر دي ورورم ګیر دي ټول ګیر دي ورندارم ګیر دي مخوا راځي تورخم پور دي بیګ شپې تیرې بیرته واپس جلال آباد ته دي نشي تیرې دلې صدا واړم چمته چې په دې کارټونو باندې په دې هغه باندې ټول پریږي خرچ تیر شي.
همایون داغه مشکل ده چې پاسپورت شینی ورسره ویزه نه لګيږي په شله بیمار نشي راتلای دی خواته هم دا اوس مشکلات د دوه ورګانې مې راتلای نشي دی خواته واده شویال ته په ځل تراتلای نشي پاسپورت مسله د ویزه نشته ورسره په شله ویزه نه لګيږي پاسپورت لري او ځانه کارټونه لري خو به چې پروژه کې معافي شي انا جان تګ راته ګوش به چې معاف شي اسلامي ملکونه د اسلامي ملک دا
نو می فیاض جی چې حکومت زمنګ پښتنې دی او کې وروره دغه سي مشکل به تر کومه پوري زکه دي کې بیمارانم دی او زنانم دا نارینم دی په دې کې وړه ماشومان دی او دوړو خونه تکلیف ده.
د تورخم فوکل پرسن مرستيال کمشنر اشرف الدین وایي چې په تورخم کې د پولیس سمبالولو پالیسي لاندې افغان وګړي اوس یوازې په پاسپورت او ویزه باندې تګ راته کولې شي او په دې وروستو کې هغه سہولت ری ختم کړل شو چې کوم افغان ناروغانو د دوی خدمتګارو میرمنو ماشومانو ته ورکړل شوی وو او په تذکرو پیو وار کارت باندې به تګ راته کاوه او دغه ګامې د امنیت په خاطر پورته کړای. د پاکستان او افغانستان ګډ چیمبر اف کامرس اینڈ انډستریز یا د تجارت او صنعت ته خونی او اداران وایي چې په تورخم د سختو پالیسیو له امله د پاکستان او افغانستان ترمنځ کاروبار رقم شوی.
راپورونه مرکه او اوریدونکو
سلامونه. د خبرونه دی برخه ته موس اجمل اند هر کلی کوم. د شمال او شمال ختیز ولایتونو ګڼ شمیر موټر چلوونکي او اوسیدونکي د سالنګ د لارې له خرابوالي شکایت کوي. یو شمیر موټر چلوونکي او مسافران وایي چې د سالنګ لوی لاره د دوی لپاره پستر عذاب بدله شوې ده او پر دې سربیره ځینې وخت د باروړونکو موټرونو د بې نظمۍ له امله خلک په ساعتونو ساعتونو په دغه لاره کې بند پاتې کیږي. تفصیل په دې رپورت کې اورو.
د شمال او شمال ختیځ ولایتونو ګڼ شمیر موټر چلوونکي او وسیدونکي شکایت کوي چې د سالنګ لار بشپړ تخریب شوی او پر سړک ان د قیر هیڅ اثرات نه لیدل کیږي او له کبله دوی تر پلازمینې کابل پورې 15 ساعته مزل په 8 ساعتونو کې وهي. د کندز کابل د مسافر وړونکي موټر یو چلوونکی پرویز خان چې له 15 کالو راهیسې د سالنګ پر لویې لارې تګ راتګ کوي په دې تړاو یې ازادي راډیو ته وویل.
پنځوس کلن
امام جان چې کابو شل کاله کېږي د بلخ کابل پر سړک مسافر وړونکی موټر چلوي دی هم د سالنګ لوی لارې له خرابوالي شکایت کوي.
دا سالنګونه چې دی ورورا دا تونل کې جری دی سړک ډیر خراب دی ورورا ټیلر دی بیروبا ډیر زیات دی چا سره مریضان دی چا سره ساسر دی او ډیر سخت ستونزې سره خلک مخامخ دی. اواز ډیر ورنه چې عام سوالیم او غټ تونل کې دسه دود او دسه ګرد او دسه خاوري دی چې اندازه شیشه نه څوک نشي کته کولای.
د بدخشان ولایت یو وستونکو همایون چې له کابل څخه کندز ته راغلی و راته وویل د سالنګ لوی لارې د خرابوالي له امله 3 ساعته پر دغه لاره بند پاتې شوی و.
مسیر را خیلی رالا خراب است. 500 600 الی 700 را بندی سرکا ازدهامش بیخ گیدی خراب است.
سالنگ لار زخت زیات خراب ده. زنی وخت لشپگو تر و ساتونو پوری دغه لار بندی کی. لدی لار د شمال او شمال ختیځ نه ولایتونو خلق تګ را تک کوي. باید دغه لار جوړ شي تر څو د خلکو ستونزې هواری شي.
د کندز ولایت یو وسیدونکی 18 کلن عبدالله له وسنی حکومت څخه غواړي د سالنګ لوی لاره په اساسي توګه ورغوي تر څو د خلکو ستونزې هواري شي.
لاره کې ډېر مشکلات ده. خاک باد ده جوړې دي مریضان موږ سره یې زنانې بیروبار کې بند راځو. په دې لار کې ته نه ولایت وصل کېږي. دې کې ډېر ځان ده بیروبار ده خلک ډېر مشکل سره مواجه کېږي. حتی د شپې چې بند شي تر سهاره پورې نه خوشي کېږي. کوئی کار رسیدګي نه شي کولای. ډېر مشکل ده خلکو ته.
په ورته مهال کې د ټولګټ وزارت ویان مولوي حمیدالله مصباح له ازادي راډیو سره د خبرو پر مهال وویل د ټولګټ وزارت پلان لري په روان کال کې د 1.5 کیلومتر په اوږدوالي د سالنګ لوی لاره په اساسي توګه ورغوي.
د سالنګونو لار ته 1.5 کیلومتر سړک چې په هغه کې تونل هم راځي او ګالري هم د شمالي او جنوبي اړخ ته یعنی په مجموع کې په ټوله کې 1.5 کیلومتر پوخ سړک په اساسي ډول ورته ترمیموي او په دې اړه باندې تخنیکی ټیم کار کوي تر څو ژر تر ژره دغه سړک په اساسي ډول ورغول سي تر څو د خلکو ستونزې ورسره هواري سي.
د معلوماتو له مخې د سالنګ تونل په 1433 لمریز کال کې یعنی له نن نه 50 کاله وړاندې د 2000 موټرو لپاره جوړ شوی و خو اوس په 24 ساعتونو کې له 10000 تر 14000 موټر پرې تګ راتګ کوي. د شمال او شمال ختیځ ولایتونو اوسیدونکي انتقاد کوي چې په تیرو 10 کلونو کې د بیا رغونې او پرمختیایي پروژو په نوم په میلیونونه ډالر افغانستان ته راغلل خو د تیرو حکومتونو چارواکو دغه لارې په اساسي ډول ونه رغوله چې له امله یې د خلکو ستونزې ورسره هوارې شوې وای.
ازادي راډیو پر لنډو څپو پر 16.5
19.8
24.8
او 10.6 شپږ مترو اوریدلای سي.
په خوست کې د کډوالو او بیرته راستنیدونکو چارو ریاست په چوکاټ کې پر 4000 بې وسلو او غریبو کورنیو باندې د خوراکي توکو د مرستو د ویش بهیر پیل شوی دی. چارواکي وایي چې یا 340 کانتینره د وریجو او غنمو مرسته د چین لخوا شوې چې د افغانستان په ټولو ولایتونو کې به ویشل شي. بل خواته یو شمیر خلک وایي چې له دا ډول مرستو ډیر کلام مستحق خلک بې برخې پاتې کیږي. نور حال به د نجیب الله الوخیل په ریپورت کې واورو.
د خوست په مرکز صبریو نادر شاکوټ او نور ولسوالیو کې پر 4000 بېوزله او غریبو کورنیو باندې د وریجو او غنمو د مرستې ویش پیل شوی. یاد مرسته چې د چین هیواد لخوا شوی د چارواکو په وینا په بیلابیلو ولایتونو کې به پر بېوزله خلکو وویشل شي. د خوست د کډوالو او بیرته راستنیدونکو چارو رئیس مولوي احمد آزادای راډیو ته وویل دوی په مرکز کې نږدې 200 کورنیو ته یوای و بوجۍ وریجې ویشلی.
ځنن مونږ کوم مرسته چې توزیع کړی په لګیا یو توزیع کوو. د لاس کنټینر په یو کنټینر کې 1400 بورۍ هغه وریجې ورکړي. او دا غم غالبن نن او شپک سوا اوسو مانس کی کورنۍ ته ورسله زکه شپک سوا موږ لسکړی دي او نور سره زوت حاله کې رول لیدما وکړلې ورکړلې نو ان شاء الله دا غم سروې کړی وا او دا خپل مرګری ټیمونه مال غلیو او زیرو غلیو ام بیا سروې کړی دي یو تمن ورسوله او پطراف ولسوله یو کې مونږ هم داخله پروګرام لرو شل علماء سپنګری مشرون دی ولسوال سره مونږ ملکړی دي مرګری کړی مو دي هغه بیا غریب کسي اریزه لیست جمع کوي مونږ دې نه مؤسسات خپل مرستې لګو ولته هغه د شل علماء او یا سپنګرو ولسوال دی نظر لوندې هغه بیا شمه لګو بیا توزی کوي او سروي ما یې په مرګتیا کړی دو
مولوی احمد زیاتوی دو کانتینر مرسته د مرکز لپاره ده او اته نور کانتینر به د سبری او ځنه خیرو په ګډون نور ولسوالۍ کې چې ورته ډیر اړتیاوي وویشل شي. هغه کسان چې مرسته یې ترلاسه کړه خوښ ویلي چې د روژې په روانه میاشت کې د خوراکي توکي اړتیاوې ډېرې شوي دي. د خوست د مرکز اړوند د ورغه کلي اوسیدونکی ګردیز خان وایي
موږ په دا ډېر خوشحال یو چې د مرسته وسه شوي وي آینده وخت سه موږ د ورسه د کدار ژاوې موږ ستړي نه یو پدانې ځکه چې ګی نوګابره ګاډۍ چلو دا دروازه اقصا د پانه نه کېږي دانې اوس الحمدلله موږ ته ټلیفانې نه وکړه موږ ذات یې وکړ موږ ښه خدمات یې وکړ دوی ذات خدای وکړي.
د مرستو په ویش کې که څه هم سلګونو کورنیو ته مرستې ورسېدې خو تر څنګ بیا لسګونه ښځې او سړي چې مرستو ته راغلي ول ورڅخه بې برخې پاتې شول. د خوست اوسیدونکي حسینې وویل له سهاره دلته منتظره ناسته ده خو مرسته ورسره ونه شوه.
اته بجې هغه ته لاړو سره ساعت کنه مې کې دفتر هغه باره مجرینو هغه ته لاړو بیا اوس بیا روغلو دلته نوست 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 هغه غواوې طالبې دافت کې کینې بیا زه خپل هغه ته کوم کومه دی ورځ مې تېره کلاس چټي
دا پر چې
خو مې لارګای دی اوس به کریم
چارواکو ویل دوی سره د چین هیواد لخوا په 320 کانتینرونو کې د غنمو او وریجو مرسته شوي چې د هر ولایت د ولسوالیو او نفوسو په تناسب هغوی ته سهمیه ورکړل شوه. د چارواکو په خبره د دې مرستو د توزیع کولو په تعقیب پر خلکو د نورو مرستو د ویش پروګرام هم لري.
او سم ستاسو د پیغامونو نوبت را ورسید. ستاسو څو پیغامونه راخلو.
افغان خبرې کوم د غزنی اندړونه طالب چارواکو کوم دا وختنه ده دی وړو وړو کیسه سیم خبرې راخستې دي د مکتبو مبارک کته سی واسي امتیازونه به ترلاسه کو خو د غوم افغانستان شاته بود تاسو ور ویدلې دي هندستان عبدالکلام هیڅ کزو مر سلام کله یما دې منین په ورځ باندې به مکتبونه نه بندوي ځکه سی ورځ هندستان شاته دي پرمیل رادیو واره داس افغانستان مکتبونه چې بندي البته مکتبونه چې انجینی یعنی مکتب کوي د وسو ورځې پرسی یعنی یو مخم کني تا واشول لطفا لي غور وکړي سوچ وکړي مثلا
کندار والے سر کني والے دا پیغام مستو مزادي رندي تا نن عبد الله دي ما یې بنه پیسې دا اوس روز هم رااله مبین پیسې نور کی روزه ده خلک به مجبور وي ضرورت ورته لري.
عبدالرحمن د کابل نه تماس نیولی محترمه زمونږ غږ خو څوک نه اوري که دغه تاسو دغه مشکل دا د پاسپورټونو باره کې خلک به ضرورت لري مشکلات لري مریضان لري چیرې بځي دا ډېر غټ مشکل ده که د مسؤلینو سره شریک او په دې باره کې څه د حل لاره پیدا شي مننه.
میدان وردګ ولایت جغتو ولسوالۍ څخه پیغام پرېږدم د ازاده ارادو څخه هیله کوم چې ما پیغام نشر کړي د عمارت مسؤلینو څخه دا هیله کوم د خدای په خاطر باندې دا څه حال دی مرستې رادرومې یوه کور یوه قوم ته ورکول کېږي د خلکو څخه دواره د مرستې پیسې اخیستل کېږي هغه اوه لس نیم زره افغانۍ څخه لس نیم زره د خلکو څخه بېرته ټرو نټرې کړي دي یوه روپۍ مسکینانو ته نه ده ورکړې دا څه حال دی مرات مسلینو څخه هیله کوو چې په دغه باندې څېړنه او پاملرنه وکړي.
تاسو هم کولی شئ د خپلې سیمې د وضعیت په اړه موږ ته ووایئ. د ازادي رادیو پر دې واتس اپ شمیره راته غږیز پیغامونه پریږدئ
00202211234.
په دې خبرونه کې زما برخه هم دومره وا زما همکاران د ازادي رادیو خبرونو ته دوام ورکړي.
وخت په افغانستان کې د سهار اته نیمې شوې ورزول لاندو خبرونه ته افغانستان مرکزی بانک پرون کابل ته د یوی بلی 2.2 میلیون ډالریزی بستی در رسیدو خبر ورکړ. دغه بانک په یو خبر پانه کې ویلي چې له افغانستان سره د نړیوالو د بشری مرستو په ترڅ کې دا د نغدو مرستو 21مه بسته ده چې کابل ته رسیږي. دې بانک د دغو مرستو د هرکلی ترڅنګ ژمنه کړې چې دغه پیسې به په شفاف ډول ولګول شي. نړیوال بانک وایي په افغانستان کې سیاسي بحران د دې هیواد خصوصي سکتور ډیر ځپلی دی. دغه بانک پرون پنجشنبه د افغانستان د خصوصي سکتور په اړه د یوې چټکې سروې نتیجه خپره کړه او د پښتونکو سوداګرو له دریو یوی ویلي چې د 2021 کال د اګست له میاشتې وروسته یې خپل کاروبار په مؤقت ډول ځنډولی، خو نورو چې خپل فعالیت ته دوام ورکړی ویلي چې د اړتیاو کمېدو ته په پام اړ شوي چې خپل کاروبار له سره تنظیم کړي. د آسترالیا د کډوالو شورا د پارلماني کمیټې د هغه وروستي راپور هرکلی وکړ چې له حکومته غواړي له افغانستان سره د مرستو د تنظیم مول تر څنګ 14,000 افغانانو ته د ویزې ورکولو پروسه چټکه کړي. د یو پروګرام له مخې به په څلورو کلونو کې دغه افغانان استرالیا ته لیږدول کېږي. دغه شورا ویلي د استرالیا د کورنۍ چارو وزارت ته اوس په کار ده چې پر دې مسلې چې څومره ژر دغو افغانانو د ویزو پروګرام تطبیق کولی شي غور وکړي. د طالبانو د بهرنیو چارو وزارت ویي د دغه وزارت دوهم سیاسي مرستیال فیضان الله ناصری په کابل کې د ایران د سفارت له مسؤلینو سره په غونډه کې په ایران کې له افغان کډوالو سره د هغه هیواد سرحدي او انتظامي ځواکونو د ناسم چلند اړوند موضوعاتو باندې خبرې کړي. او د امریکا د بهرنیو چارو وزیر انتونی بلینکن وایي واشنگتن به پرې نږدي چې څوک اوکراین ته د وسلې او مهماتو د لیږلو خنډ شي. بلینکن پرون پنجشنبه د بلجیم پلازمېنه بروسل کې د ناټو په مخر کې خبریالانو ته وویل متحده ایالات دا څېړي چې څه ډول نوې وسلې اوکراین ته ورکولی شي. لاند خبرونه مو واوریدل. کولای شئ د خبرونو تفصیل د ازادي رادیو په ویب پاڼه ازادي رادیو ډاټ کام کې ولولئ. اوس هم ازادي په سپو کې پروګرام
د ازادي په سپو کې
در امواج ازادي.
په پاکستان کې سیاسي کړکیچ د افغانستان پر وضعیت څه اغېز کولی شي؟ احمد شبری هم د ازادي په څپو کې دې پروګرام کې دا مسله له میلمنو سره څېړو. السلام علیکم. په پاکستان کې روانه اونۍ پارلمان په هغه ورځ ړنګ شو چې صدراعظم عمران خان ته د نه باور رایې لپاره غونډه جوړه کړې وه. اپوزیسیون وایي چې د پارلمان د ړنګېدو پرېکړه قانوني نه ده، نو موضوع یې سترې محکمې ته وړاندې کړې ده. ستره محکمه له دوشنبه راهیسې د عمران خان او د اپوزیسیون د وکیلانو ادعاوې څېړي. عمران خان اوس سرپرست صدر اعظم دی. اپوزیسیون عمران خان چې له 2013 کال راهیسې صدر اعظم و تورنوي چې هڅه کوي په واک کې پاتې شي، خو په خپله عمران خان ژمنه کړې ده چې ور له مخې انتخابات به ترسره کړي. د پاکستان د دې سیاسي کړکېچ له امله د پیسو نړیوال صندوق هغه نږدې 6 میلیارده ډالر پور وځنډاوه چې له اسلام آباد سره د ورکړې لپاره خبرې پرې کولې. سیاسي بحران د دې سبب شوی دی چې تر بل هر وخت د ډالر په وړاندې د پاکستاني روپۍ ارزښت کم شي. اوس یو ډالر په 1.5 پاکستاني روپۍ تبادله کیږي. وروسته تر دې چې د اګست په 15مه طالبانو کابل نیولی دی، له نورې نړۍ سره د افغانستان تجارتي اړیکې دومره کمې شوي دي چې نږدې ټوله تکیه یې پر پاکستان ده. نو د پاکستان دغه اقتصادي سیاسي وضعیت به د افغانستان پر حالاتو څه اغېزې وکړي؟ دا مسله له دغو میلمنو سره څېړو. د مشال راډیو خبریال عبدالحی کاکړ په سټوډیو کې را سره دی. د سیاسي چارو کتونکي نجیب آزاد له واشنگتن را سره دی او له جرمني څخه مو د سیاسي چارو کتونکي اسحاق اکمر ته بلنه ورکړې ده. میلمنو ته ښه راغلاست وایم. کاکړ صاحب، د پاکستان سیاسي کړکېچ تاسو څنګه ارزوئ؟
په پاکستان کې یو داسې سیاسي کړکېچ رامنځته شوی دی، نه یوازې سیاسي بلکې آئینی هم، یعنی اساسي قانوني هم. په دې وجه چې قانوني پلوه ځپدې چې دا وخت سپریم کورټ یا ستره محکمه دا هڅه کوي چې دا معلومه کړي چې دا کار په قانون لمخه سوی دی او کنه. دوم مهمه پوښتنه دا ده چې پاکستان کې سیاسي تشه په دې رامنځته سوی دی یا کړکېچ په دې رامنځته سوی دی چې دا وخت په پاکستان کې عملا یو حکومت نشته، یعنی کابینه نشته، یوازې یو لومړی وزیر دی چې هغه دغه هیواد چلوي او ولسمشر دی. نو دا د پاکستان لپاره یو ډیره عجبه او ډیره ناوله ده او ناشوده خبره ده.
ککر صاحب، تاسو د سترې محکمې مسلې ته اشاره وکړه. د پاکستان د حکومت د حقوقي ټیم وکیل محمد اظهر صدیقي هیله مند دی چې ژر به ستره محکمه پریکړه وکړي. دا څرګندونې اورو.
د وایز مش په باور دا د اساسي قانون بحران نه دی. محکمه باید د ای نش په تمادي لمخې پریکړه وکړي. د نه باور پاره هر څه باید په پارلمان کې ترسره شي. دا مسله له محکمې سره تړاو نه لري. بل لور ته چې د کوم اقتصادي ګډوډۍ خبره کیږي، زه فکر کوم چې دا قضیه په دې مسایلو اغیز نه لري او په هر حال هیله ده چې په دې اونۍ کې پریکړه وشي. کاکړ صاحب، تاسو مخکې ویل چې دا آئینی ستونزه رامنځته شوې ده یا قانوني د اساسي قانون ستونزه ده، خو ښاغلی صدیقي دا خبره رد کړه.
په هر حال دای پر خپل ځای باندې دی، خو دغه یو مشکل رامنځته شوی دی په دې باندې چې په پاکستان کې د اپوزیشن دغه اعتراض دی او د ډیرو خلکو له دوی سره پلوي هم کوي د دې خبرې چې په پاکستان کې آئین یا قانون یا اساسي قانون هغه تر پښو په دې باندې لاندې شوی دی چې د یو غونډې یا د یو اسمبلۍ مرستیال مشر یوازې پر دې اساس باندې د نه باورۍ تحریک لمنځه وړي چې دی دا وایي چې دا د پاکستان پر ضد یو بهرنۍ دسیسه وه. یو بهرنی هیواد عمران خان دا وایي چې غواړي چې د ده حکومت لمنځه یوسي په دې چې د ده بهرنۍ تګلاره خپلواکه ده او اشاره یې د روسیې سفر ته ده چې د یوکرین باندې د فروری په 14 په کوم ورځ برید کوي. نو عمران خان هلته تللی وو، نو دی دا له امریکا سره تړي او دا وایي چې په امریکا کې د پاکستان چې کوم سفیر دی هغه دته یو لیک لیږلی دی. په هغه لیک کې دا ویل شوي دي چې د امریکا یو چارواکي ورته ویلي وو چې دوی په دې ناخوښه دي. نو دا ناخوښي پر اساس باندې عمران خان دا وایي چې دا زما دپاره دړکه ده او دغه چې کوم د اپوزیشن خلک دي هم د هغه په اشاره باندې، یعنی د امریکایي چارواکي یا د امریکا په اشاره باندې دوی دغه د ناباوري تحریک راوړی دی. نو دی دا بهرنۍ دسیسه بولي. البته د دې دپاره پر د په وار وار پوښتنه کیږي چې د دې تاسو یو کوټلی ثبوت راکړئ، خو کوټلی ثبوت د نه دی ورکړی.
مننه کاکړ صاحب. واشنگتن ته په ورسو له نجیب آزاد څخه به واورو. آزاد صاحب، امریکایي رسنیو په دې اړه څه ویلي دي تاسو؟
سپینه ماڼۍ له دې څخه په بشپړه توګه انکار کړی چې د دې د پاکستان په چارو کې مداخله وکړي، لکه په ټوله کې د متحده ایالاتونو له رول څخه سترګې نه شو پټولی. نه یوازې د پاکستان په چارو کې بلکې د ډیری هیوادونو په چارو کې د خپل رول لري، نفوذ لري. دا چې واشنگتن څه وایي هغه بل بحث دی، او ځینې وخت په دغه چې مسایلو کې کوټلي اسناد او ثبوتونه هم موجود نه وي، لیکن تر ډېره بریده زه په دې باور یم چې په اوسني وضعیت کې هم د متحده ایالاتونو خپل رول شته. او د دې تر څنګ موږ ولیدل چې د پاکستان په دریس کې یو څو اتیا ډیګري بدلون راغی. د پاکستان په لومړي وزیر یا پخوانی لومړی وزیر ورته وایو دغه دریس د روسیې یوکرین په مسله کې، او بیا د امریکا تورنول د لیک په حق لباندې، او بیا دغه د پاکستان لوی درستیز چې په پاکستان کې واقعا همیشه هغه کوم عملی واکمنان چې دی اصلي واکمنان چې دی چې د واک ټول اختیار ورسره وي هغه د پاکستان پوځي حکومت دی. او د دې لوی درستیز ډېر ښکاره ویل او په غوښته کې د امریکا د بهرنۍ چارو د وزارت په خوانی استاد د افغانستان او پاکستان لپاره ښاغلی خلیلزاد هم په ناس کانفرنس کې ناست وو، مطبوعاتي کانفرنس کې چې ښاغلی باجوړ یې ښکاره ویل چې د دې امریکا ائتلافي هیواد وو، د دې امریکا ائتلافي هیواد دی، او د دې ټولې ګټې د امریکا سره دی. او پر یوکرین د روسیې برید په ډېر سخت ټکو وغندي.
مننه آزاد صاحب، که چېرته موضوع دا وي چې پاکستان له روسیې سره نږدې شوی دی او امریکا یې خوابده کړې ده، نو ډېر تاثیر د دې باید په اروپایي ټولنې باندې پرېوزي چې څومره پاکستان له روسیې سره نږدې کیږي. جرمني ته ورځو له ښاغلي اسحاق اتمر څخه. ورو اتمر صاحب، د اروپایي ټولنې کوم عکس العمل ستاسو تر سترګو شوی دی چې په دې ارتباط یې څرګند کړی؟
تر اوسه پورې د اروپایي هیوادونو څرګند عکس العمل په دغه برخه کې نه دی راغلی، او دا تر اوسه پورې دغسې یو قضیه ده چې په خپله پاکستان کې د احزابو ترمنځ پر مخ وړل کېږي. مثلا لکه چې دوستانو په دې باندې بحث وکړ، د عمران خان خبرې هم داسې دي چې دوی ګویا یو ډول تهدید شوی د امریکا د بهرنیو چارو د وزارت د منځنۍ آسیا او د جنوبي آسیا د نماینده لخوا نه چې په دغه برخه کې دوی دغه لیک ریفرنس راوړی، خو دغه لیک هم تر اوسه پورې کوم چې عمران خان دغه یادونه کړې دا رسنیو ته یا حداقل هغه پارلمان اعضاو ته یا مخالفینو ته نه دی ښودل شوی، او هغه سیکیورټي شورا کوم چې کوم د دوی بحث په دې باندې شو هغلته هم څرګند شوی نه دی. دا هغه ابهامات دي چې د پاکستان د عمران خان په خبرو کې او د دې د مخالفینو په دریځ کې مونږ لیدلی شو.
مننه اتمر صاحب. مخکې تر دې چې د بحث اصلي ټکي ته راشو چې د پاکستان سیاسي کړکېچ به د افغانستان پر اقتصادي او سیاسي وضعیت څه اغېز وکړي، همدا مسله یو څه نور هم سره شار بو. کاکړ صاحب څه فکر کوي چې ستره محکمه به څه پرېکړه وکړي؟
ستره محکمه زیاتره خلک دا فکر کوي چې کوم کارپوهان دي او دا خبره له نږدې څاري، نو هغه پاغه کې ځینې دا وایي چې کېدای شي ستره محکمه چې دا غوایي چې څه شوي دي پر هغه باندې په اصطلاح تیګه کښېږدي، ډبره کښېږدي، او په راتلونکي کې د ټاکنو لپاره تیاری وکړي، او یو موقتي حکومت چې په پاکستان کې د اساسي قانون له مخې دی یا د جوړ سي، یو دا امکانات شته چې هغه وایي چې څه شوي دي بس شوي دي. دوهمه دا ده چې ممکنه ده داسې هم وشي چې د کارپوهانو په نظر چې ستره محکمه کېدای شي دا فیصله وکړي چې دغه مرستیال مشر چې دی د اسمبلۍ د چې کومه فیصله یا کوم امر ورکړی دا امر بیرته واخلي، نو که بیرته واخلي نو دا بیرته به اسمبلۍ ژوندی سي او ورسره به حکومت ژوندی سي او بیا به د عدم اعتماد تاریخ سره ځي. خو تر اوسه پورې د اپوزیشن له دغه زاداسې ښکاري چې ستره محکمه شایي ځکه چې اپوزیشن په وار وار په ستره محکمه فشار اچوي چې اساسي قانون چیلنج شوی دی، ننګول شوی دی، او تاسو به کوشش نه کوئ چې تاسو دغه شی ډبره پر کښې دی او پر مخ باندې کیسه کوي. خو زیاتره امکان یعنی خلک دا ښکاره کوي چې ستره محکمه شایي هغه فیصله وکړي چې هغه د عمران خان په ګټه.
ستاسو تر همدې خبرې پورې د عمران خان د ډلې تحریک انصاف یو چارواکی علی محمد خان هیله مند دی چې د سترې محکمې پرېکړه به د دوی په ګټه وي.
موږ په خپلې سترې محکمې پوره باور لرو، دا تر ټولو ستره قانوني مرجع ده. هیله من یو او که خدای کول د پاکستان د خلکو په خیر به پرېکړه وشي.
کاکړ صاحب، که چېرته ستره محکمه داسې یو پرېکړه وکړي چې انتخاباتو ته خبره ولاړه شي، اپوزیشن څه کولی شي؟
اپوزیشن یوه غونډه کړې ده، او هغه غونډه کې دا لومړی ځل دی چې دوی یو لیکلی بیان راوړی دی پر ځای ته دی چې دوی خبریالانو ته مخامخ سي، او په هغه کې پر ستره محکمه باندې غږ کړی دی چې د پاکستان اساسي قانون تر پښو لاندې سوی دی، او موږ د دې اساسي قانون د ژوندي کولو دپاره تر ډېره حده پورې تلای سو. هغه حد یې نه دی یاد کړی چې هغه څه دی. نو اپوزیشن سره دوه لارې دي، هغه له یو دوه امتحانو سره مخامخ دی. که ستره محکمه داسې فیصله کوي چې هغه زاړه چې څه سوي دي سوي دي، او عمران خان چې څه کړي دي او حکومت او انتخابات وسي، نو بیا به عمران خان او ولسمشر هم د عمران خان د پارټۍ دی واکمن تحریک انصاف دی، نو ممکنه ده بیا په دوو کې دوی تقسیم وي. اپوزیشن سره بیا دوه لارې دي، یا له حکومت سره د راتلونکو انتخاباتو په اړه چې کوم ترتیبات دي په هغو کې ځان شکیلوي، تر اوسه پورې دې ځان شکیل کړی نه دی که څه هم عمران خان په وار وار کوشش کړی دی، او دوهمه بیا داسې ده چې دوی به هم د دې عمل په ضد د سپریم کورټ د دې فیصلې په ضد تحریک چلوي، جلسې به کوي، مظاهرې به کوي، احتجاجونه به کوي، چې هغه هم یو ډېر ګران عمل دی. خو دا وخت تر ډېر غټ امتحان چې دی هغه دوه ځایونه تیریږي، یو د پاکستان سره محکمه چې دوی فیصله به څه نقش روروبوي او په مستقبل کې به دوی څنګه یادېږي، او دوم اپوزیشن په ډېر غټ امتحان کې دی چې آیا د سپریم کورټ یا د سترې محکمې ضد لاړ شي که چیرې د دوی په حق کې فیصله نه راځي، له عمران خان سره په انتخاباتو کې سابقې ته یعنی مقابلې ته لاړ شي، او که نه هم دغه عمل سوی دی د دې د ریورس کولو یا بیرته اخیستو دپاره تحریک وچلی. نو غټ امتحان کې اپوزیشن دا وخت شکیل دی.
مننه کاکړ صاحب. له یوې خبرتیا وروسته بحث ته دوام ورکوو او دې مسلې ته راګرځو چې د پاکستان دغه سیاسي کړکېچ به د افغانستان پر وضعیت څه تاثیر وکړي.
آزادی په څپو کې پروګرام په منځنۍ چپا دولس شپږنوي په ټول افغانستان کې اوري.
احمد شبرم په دې خبرونه کې ستاسو کوربه له واشنگتن، نجیب آزاد له برلین، اسحاق اتمر او په استودیو کې عبدالحی کاکړ را سره دي. آزاد صاحب په لنډو باندې کتا سوې چې د پاکستان سیاسي کړکیچ که دوام وکړي په افغانستان باندې به تاثیر څه وي؟
ملکی حکومت لمنځه تګ د پاکستان په تاریخ کې تر نوې فیصد ملکی حکومتونه لمنځه تللې دي، وړاندې تر دې چې د خپل هغه انتخاباتي یا قانوني دوره پوره کړي. لاګن په لویه کچه په پاکستان کې ډېر زیات تاثیر نه درلودلی. دغه یو تر ټولو مهم لامل دا دی چې د پاکستان تقریبا ټول واک تل د پاکستان د نظامی حکومت یا په بل اصطلاح د اردو سره ده، یا اردو توانېدلی ده چې یا د مارشالله د لارې یا د موقت حکومت یا سرپرست لومړی وزیر د لارې یا د انتخاباتو د لارې دوی بېرته ډېر ژر د کړکېچ د سیاسي کړکېچ مدیریت کړي او په واقع همېشه دوی وي، مستقیم یا غیر مستقیم. لاکن د افغانستان لپاره منفي اغېز ولري، پاکستان لپاره به مثبت اغېز ولري. دغه ټول عامل نه دي. لومړی دا چې په دې کې هېڅ شک نشته چې د افغانستان اوسني واکمنان یا طالبان په بشپړ توګه د پاکستان تر نفوذ لاندې دي، تر دې بریده پورې چې حتی ملګری ملتونو چې لومړی لیک د طالبان خوا استول کیږي هغه په اردو ژبه استول کیږي. دا چې اوس څنګه وضعیت په افغانستان باندې تاثیر کوي، کومه لابي چې پاکستان د افغانستان لپاره کوله د طالبان لپاره چې درس رکړندونه نیولې ده د طالبان
یعنی ستاسو آزاد صاحب په لنډو باندې، یعنی د پاکستان سیاسي کړکېچ په افغانستان باندې منفي تاثیر کوي که مثبت؟
په افغانستان باندې بالکل منفي تاثیر کوي.
نه، په همدې برخه کې په لنډو د اتمر صاحب نظر اخلم. اتمر صاحب تاسو څه فکر کوئ چې مثبت تاثیر کوي که منفي؟
افغانستان خو پاکستان سره ډېر تجارتي معاملات لري او تقریبا د افغانستان ټول بازار د پاکستانی توکونه ډک دی او همدغسې خوراکي توکي دي، همدغسې نور مسایل دي. زه فکر کوم په پاکستان کې چې هر تغییرات راځي د هغه تاثیرات مستقیم په افغانستان باندې دی. له بلې خوا نه که د سیاسي اړخه موږ وګورو، یقینا چې عمران خان خپله او د عمران خان د بهرنیو چارو وزیر شاه محمود قریشي دوی ډېر د طالبانو دپاره په نړیواله سطحه دوی لابیګري وکړه. حتی داسې ویل کېږي چې عمران خان همدغه مسله د امریکایانو سره تر دې حتی پورې ورسوه چې امریکایان په دې قانع شول چې افغانستان کې دوی طالبان بیرته واک ته ورسوي.
ماننه اتمر صاحب، کاکر صاحب تاسو ته کراشم، څه فکر کوي که عمران خان وي د افغانستان په قضیه باندې به تاثیر څومره وي، او که عمران خان نه وي د تاثیر به څومره وي؟
موږ چې د پاکستان سیاست ته ګورو، که عمران خان وي که نه وي، که پاکستان کې حکومت وي که نه وي، نو پاکستان بهرنۍ تګلاره چې ده د پاکستان اردو ټاکي. نو د پاکستان اردو پر خپل ځای ده، داغه چې کوم د افغانستان یا د هند یا د امریکا د پاره کوم رابطې دي، تماسونه دي، پالیسیانې دي، تګلارې دي، هغه پر خپل ځای دي. نو ماته داسې نه ښکاري چې په بهرنۍ تګلاره کې به د افغانستان په اړه باندې کوم بد اغېز وکړي. خو یو شی چې هغه به د طالبانو په تاوان وي، هغه دا چې پاکستان به پخوا چې کوم د افغانستان لپاره په ډیپلوماټیکه برخو کې د هغو په نړیوالو د منلو دپاره یا په افغانستان کې چې کوم بشري ناورین دی هغه نور پړسولو دپاره او پر هغه اساس باندې د طالبانو دپاره د نور رعایتونو ترلاسه کولو دپاره، نو افغانستان به د پاکستان څومره فعال رول لوبولی له نړیوالو سره چې هغه دې ته حاضر کې چې تاسو طالبان ومني او دوی سره مالی مرستې وکړي، په هغه به لږ ټکنی سي. دوهم دا چې د پاکستان پر افغانستان کې په طالبانو باندې چې کوم نفوذ دی، هغه نفوذ په دې نه ختمېږي چې دا ټولې رابطې یا تماسونه هغه د پردې د شاله خوا وي، او د پردې د شاله خوا چې دي هغه یا استخباراتي یا پوځي کړۍ کوي چې هغه پر خپل ځای باندې وسمسته.
مننه کاکړ صاحب. د سیاسي چارو د کتونکي نجیب ننګیال نظر د سره شریکو، دی په دې باور دی چې په اسلام آباد کې روان سیاسي کړکېچ د افغانستان لپاره مثبت ټکي هم لري.
تاسو لیدل چې شاه محمود قریشي د پاکستان د بهرنی چارو وزیر او هغه بعد د افغانستان په نیابت باندې د نړیوالو سره خبرې کولې، دغه تشفیلان هلته احساسي یو له دغه فرصت نه طالبان کولای شي که وغواړي، البته دا اراده موجوده وي، له دغه فرصت نه استفاده وکړي، دوی مستقیما د دنیا سره د ډایلاګ ته لاړ شي، خبرو ته لاړ شي، او د پاکستان د دوی په نیابت باندې خبرې ونه کړي او خپلې اړیکې څنګه خپلواکي خواته ویسي. زه فکر کوم دا بهترین وخت دی ځکه هلته چې دي هغوی په خپل غم باندې اخته دي او کابو درې میاشتې به پاکستان ممکن منتخب حکومت ونه لري ځکه که انتخابات کېږي هغه به درې درې نوې میاشتې وخت نیسي. نو په دغسې یو حالت کې دوی کولی شي اړیکې خپلې داری کړي د دنیا سره او د هغه تورونه چې دوی هم فکر کوم تر ډېره حده پورې راپورونه طالبان هم خوښ نه وو تر ډېره ځایه پورې چې د دوی په نیابت د شاه محمود قریشي خبرې وکړي. نو په دې اراده موجوده وي دغه وخت دی چې دوی دنیا سره خپلې اړیکې مستقیمې کړي او د هغه شرطونه د دنیا غوښتنې هغه ته غوږ ونیسي افغانستان دغه انزوانه وباسي.
آزاد صاحب د ننګیال صاحب له دې خبرو سره تاسو هم نظر یاست؟
پاکستان اوسنی دریز چې د پاکستان اصلي دریز همیشه د پاکستان د اردو دریز وي نه ملکي حکومت هغه عمران خان هڅه پورن ویلي وي د پاکستان لوی درسي څه ویل هغه د پاکستان دریز دی د امریکا په ملاتړ دریدل د روسیې غندل په دې کې هیڅ شک نشته چې د طالبانو سره د پاکستان کوم اړیکې چې وي او تر دې وړاندې چې هڅه کوله چې نړۍ باید د پاکستان لارې د پاکستان د دربچې افغانستان ته وګوري او ورسي هغه تر ډېره بریده ولیدل شول چې اوس په مقابل کې امریکایان ته قناعت ورکړی دی او د دې ناستې سره سم د باجوړه خبرو سره سم په کابل ایرپورټ کې یا میدان هوایي کې د قطري پوځیانو لیدل او قطر په منځني آسیا کې د مستقیما د امریکا استازیتوب کوي یو ډول وړوکی امریکا ده د هغو پوځیان دلته دافتن لیدل دا په دې معنا چې ځینې تفاهمات شوي دي او ځینې تفاهمات په دې معنا چې تر دې وړاندې چې څومره پاکستان د طالبانو استازیتوب کوي اوس به تر دې ډېر وکړي اوس به نړۍ د پاکستان له لارې افغانستان سره خپلې اړیکې پالي ښکاره خبره ده په ډیپلوماتیکو اړیکو کې به ظاهرا متقی وي.
ننګیال صاحب دا خبره کوله چې طالبان کولی شي چې له دې فرصت استفاده وکړي چې په پاکستان کې سیاسي کړکیچ دی دوی په خپل له نړیوالو سره رابطه ټینګه کړي د دې چانس څومره دی؟
نه زه فکر نه کوم هغه ځکه چې د طالبان د راتګ سره سم په افغانستان کې فرمه شوی دی د افغانستان په افغانستان کې طالبانو د واکمنۍ د راتګ سره سم د دې کابینت جوړېدو پورې هغه د پاکستان استخباراتي کسانو کړی دی.
اتمر صاحب تاسو څه فکر کوئ آیا ممکنه ده چې د پاکستان د دغه سیاسي کشمکش پر مهال په افغانستان کې طالبان د نړیوالو غوښتنې ومني او له نړیوالو سره رابطې ټینګې کړي او لکه څنګه چې ادعا کیږي او ویل کیږي چې د پاکستان اثر په پروتې لغه اثر یو ډول راووسی
دومره چې موږ او تاسو فکر کوو چې طالبان د پاکستانیانو خبرې ته غوږ نیسي داسې ده که په افغانستان کې د طالبانو ترمنځ ځینې مختلفې ډلې دي چې هغوی ډېر کوشش کوي چې دغه هویت خپل روښانه کړي او لکه چې ننګیال صاحب ویل زه په دې باور یم موږ افغانان دغه مشوره ورکوو طالبانو ته یا دوی ته وړاندیز کوو چې دوی د خپل هویت څرګند کړي دوی د نړیوالو سره مشترکه ژبه پیدا کړي دوی د خپل افغانانو سره مشترکه ژبه پیدا کړي. یو خبره چې اوس ډېر مشکل دی د طالبانو دا دی چې دوی د دوی شمشیر په اصطلاح د ملت خواته دی دلته مکتبونه بند کړي دي دلته په بشري ازادۍ باندې بندیز لګولی دلته ډېرې ډېرې نورې ستونزې دي چې دوی ملت سره مخامخ دي. که دوی زمونږ یا د ځینې کسانو خبرې واوري دغه ښه فرصت دی چې دوی د خپل هویت خپل په اصطلاح هغه سیستم نړیوال ته وښي او دا دې وښيي چې دومره چې نړیوال د دوی په برخه کې فکر کوي دوی همداسې نه دي. اوس د پاکستان او د طالبانو اړیکې هم تر یو حده پورې زه داسې فکر کوم چې په یو محدوده کې دی ځکه چې دلته په افغانستان کې د تحریک طالبانو پاکستان فعالیت موجود دی دلته دغه ډلې موجودې دي دلته داعش موجود دی دلته ایغور موجود دی دلته ترکستان شرقي موجود دی دلته نورې ترهګرې ډلې موجود دي چې دا د نړۍ تعامل یا د سیمې د هیوادونو تعامل طالبان سره اکثرا په دغه بنیاد باندې دی. پاکستان هم چې طالبان نه دا غواړي تاسو ولیکل چې په تېر وخت کې دوه درې میاشتې مخکې تحریک طالبانو پاکستان د سراج الدین حقانی په منځګړیتوب یو میاشت اوربند په پاکستان سره لیکن دغه اوربند ونه غځېده. خپله پاکستانان راځي په افغانستان کې دوی د بلوچانو پر ضد ترورونه ترسره کوي دا خبرې دي چې ډېر استخباراتي اړخ لري او زه فکر کوم دا په دې پورې نه محدودېږي چې یوازې موږ ډیپلوماتیک روابطو ته د پاکستان او د افغانستان ګورو.
مننه اتمر
دا خبرونه د افغانستان په اکثر لوی شهرونو کې د اف ام په 0.5 صفه هم نیولای سي.
ازادي پسپو کې پروګرام دی. د پروګرام موضوع مو ده په پاکستان کې سیاسي کړکیچ د افغانستان پر وضعیت ساغیز کول شي. احمد شیبر هم ستاسو کوربه. میلمانه مو دي نجیب آزاد د سیاسي چارو کتونکی او اسحاق اتمر د سیاسي چارو کتونکی. افغانستان له پاکستان سره لس کاله مخکې شاوخوا 3 میلیارد ډالر تجارت درلود. د پروسه شکل د اگست له میاشتې راوروسته چې طالبان واکمنان شوي دي دا سوداګري راټیټه شوې ده او د نړیوال بانک په وینا په سپتمبر میاشت کې 3.5% کې راکمه شوه. آزاد شب که چرته دا تجارت دومره کم شي او پاکستان خپله یو ډیر کمزور اقتصاد لري، نو پاکستان باید په هر حالت په افغانستان کې د یو باثباته او د داسې یو حکومت پلوي ونه کیسي هغه له نړۍ سره هم ښه رابط ولري او د پاکستان تجارت هم منځنۍ آسیا سره او د افغانستان له پاکستان او هند سره رابطه برقراره شي.
له پاکستان د جوړښت په دې خوا په ځانګړي توګه د اویایم لسیز یا اتیایم لسیز دا په دې خوا د پاکستان تر ټولو ډیر اقتصاد بهرنۍ مرستې په ځانګړي توګه د متحده ایالاتونو د خوا وې که مرستې به که تړونونه وه هغه د افغانستان مسله وه، هغه د افغانستان پروژه وه، هغه که سایکلون آپریشن وه، هغه که سړه جګړه وه، هغه که بېرته بیا په طالبان باندې د امریکایانو برید وو، د مشرف سره تړون وو، په دې کې د F-14 الوتکو څخه نیولې تر میلیاردونو نغدي ډالر پورې، همدارنګه تر درنو وسلو پورې، او حتی د سړې جګړې پر مهال باندې مجاهدینو ته د کراچۍ د پورت نه یا بندر نه تر قبایلي سیمې پورې د سلا د انتقال لپاره د 1 کیلوګرام $14 اخیستل کېدل، چې هغه د مصر او همدارنګه د امریکا د خوا چې کومې سلایې ورکول کېدلې. نو هغه پیسې، هغه اقتصاد تر دغه د پاکستان لپاره خورا ډېر لوی دی چې دی په افغانستان کې خپل مارکیټ ولري، په افغانستان کې خپل غنم او وریجې او سیمنټ.
لیکن آزاد صاحب، په پاکستان کې ځینې سیاسيون حتی دا نظر ورکوي، خصوصا د سیاسي ګوندونو ځینې مشان حتی دا نظر ورکوي چې پاکستان که چیرته آزاد تجارت له افغانستان نه لر له منځنۍ آسیا سره ولري، ممکن د پاکستان اقتصاد په پښو ودري شي. څنګه آزاد صاحب؟
پاکستان د ملکی سیاسيونو یا رهبرانو څرګندونې په هغه کې هیڅ شک نشته چې تر ډیره بریده پورې د پاکستان سیاسي ملکی سیاسيون تر پزې راغلي دی، راي د پاکستان د اردو څخه په غیر مستقیم ډول، په مستقیم ډول د پاکستان له اردو څخه سلطه کوي، د پاکستان د اقتصاد، د پاکستان د جوړښت، په سیمه کې د پاکستان د سیالۍ په اقتصادي ډول، په کلتوري او سیاسي ډول هغه چې کوم وضعیت کې دی د هغه لامل اردو بولي او د کې شک نشته چې اردو ده، لیکن واک هیڅ نه لري. خلک
اتمر صاحب، آزاد صاحب د پاکستان پوسټ اشاره وکړه، تاسو باور لري که چیرته دا ومنو چې د پاکستان پوز دغه رقم یو سیاست مخته وړي چې په افغانستان کې ناکراری وي، که چیرته دا ومنو، نو ولې باید د پاکستان پوز دغه سیاست مخته یوسي؟ ګټه یې څه کېده؟
اصل کې خو داسې ده چې د پاکستان دغه سرمایه‌داران چې دا فوزي جنرالان دي، یعنی د پاکستان اقتصادي په اصطلاح رهبری هم د پاکستان فوجیان کوي، او دوی په دغه برخه کې د افغانستان په جګړه کې د امریکا نه او د نړۍ نه ډېر پیسې ترلاسه کړل.
یو نظر دا دی چې ممکن په پاکستان کې پوځ واکمن شي. د خبرونې وروستیو شیبو ته رسیدلی وو. په لنډو آزاد صاحب، ستاسو نظر اخلم په همدې برخه کې، بیا د اتمر صاحب. آزاد صاحب،
چې د تاریخ ته ولاړ شو، افغانستان چې بدترین وضعیت تجربه کړی دی هغه مهال چې د پاکستان پوځ په قدرت کې و، که هغه د جنرال ایوب خان په وخت کې و، که ضیاء الحق په وخت کې و، او بیا په مشرف
مانه. آزاد صاحب، په همدې برخه کې به په لنډو د وخت اجازه نه راکوي، په لنډو د اتمر صاحب نظر هم واخلم. اتمر صاحب،
د اوس دپاره خو پوځ مداخله نه کوي، اوس پرې دي چې دغه مشکلات دوی اول خو د سترې محکمې دغه حکم ته دوی منتظر دي، کب بیا خبره تظاهرات او نور علاګوله ته ورسید، نو دلته حتمي ده چې فوز به مداخله وکړي.
ډیره مننه اتمر صاحب، اسحاق اتمر چې په دې خبرونه کې مو برخه راسره واخیستله، او نجیب آزاد له تاسو څخه مننه کوم چې په دې پروګرام کې مو ګډون راسره وکړو. تر بلې خبرونې مو په خدای سپارم.
هغه شیبه چې د چا ښېګڼه مو ورځ ښایسته کوي، یا یوه شیبه چې د نهیلۍ یا هیلې، ناکامۍ یا بریا احساس کوي، څه کار کوئ او کوم راتلونکي پلانونه لرئ؟
اوس ماته یو انګیزه یا یو فکر ایجاد شوی د سزې غواړم، یوازې په داستاني عادت
زما زوی زی کلینری کوي، اما روزانه
ژوند په عمل تیرو.
په 2019 کې په مارچ کې فارغ شوی و، تر اوسه پورې دنده پسې ګرځي خو دنده نشته.
همدا د ژوند رنګونه دي. که غواړئ دا شېبې مو له نورو سره شریکې کړئ، نو د ازادۍ راډیو پر واټساپ یې راولېږئ. خپلې کیسې چې له دریو دقیقو زیاتې نه وي په یو غږیز پیغام کې ازادۍ راډیو ته راوستوئ. دا شمېره در سره ثبت کړئ: 00420212 شپږ څلوېښت 01.
ساعت 9 صبح است. صدای ما را